واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم زه نظرانه یوسف زیم تاسو خبرونه ووري سپین ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن به د مارچ په 23 نیټه د بلجیم مرکز بروکسل ته ځي چې د ناټو په فوق العاده غونډه کې ګډون وکړي د سپین ماڼۍ په اعلامیه کې د ویاندې جنساکي له خولې ویل شوی چې ښاغلی بایډن به په دغه غونډه کې په یوکرین باندې د روسیې د یرغل او د دفاعي هڅو په اړه باندې خبري وکړي د اعلامیه له مخې به ولسمشر جو بایډن هم د غراز د اروپا د شورا په غونډه کې هم برخه اخلي او هلته به د یوکرین په اړه په شریکو اندېښنو په روسیې باندې د اقتصادي زیانونو او بندیزونو د جګړې له کبله زیانمنو شو سره د بشري همکاري او دغه جګړې اړوند نور موضوعاتو په حق له وغږیږي اروپا ته د ښاغلي بایډن د سفر داسې مهال اعلانېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې په یو رسول وړپوړو دفاعي چارواکو بندیزونه ولګول روسیې هم د دغه اقدام په ځواب کې په ولسمشر جو بایډن او نور وړپوړو امریکایي چارواکو بندیزونه ولګول روسیې د فروری په 23 نیټه په یوکرين يرغل پیل کړی دی او تر دې دمه د دواړو خواوو زرګونو سرتیري وژل شوي او جوبل شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې مشر په افغانستان کې د بشري بحران په اړه اندېښنه خولې ویلې دي چې ټاکل شوی تر دوه اونو پورې د افغانستان سره د بشري مرستو جلبولو په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي د دغه سازمان د بشري مرستو د همغږي ادارې مشر رامیز الکباروف د سشنبه په ورځ یعنی مارچ 15 په وی اعلامیه کې ویلي چې دغه کانفرنس د مارچ میاشتې د 23 په برتانیې او قطر کې جوړیږي ښاغلی الکباروف د نړیوالو هیوادونو نه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري بحران مخنیوي او د دغه هیواد د اړمنو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي نوموړي زیاته کړي د اوسنیو او راتلونکو اړتیاو د رفع کولو لپاره یوازې بشري مرستې کفایت نه کوي خو اړتیا ده چې خلک ژوندي او سالم وساتل شي هغه زیاته کړي چې په افغانستان کې د اړمنو سره د مرستې د هڅو سره سره اوس هم په دغه هیواد کې لسګونو زره کسان د خوراکي موادو د کموالي او سختي خوارسواکي سره مخ دي او په خبري اړتیا ده چې هغوی ته زر تر زره بشري مرستې ورسول شي په اعلامیه کې راغلي په 2020 کال کې د سختي خوارسواکي سره مخ د خلکو شمیر چې 14 میلیونه کسانو په 2022 میلادي کال کې د غشمیر 3 میلیونه کسانو ته رسیدلې دي په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په دغه هیواد کې د سخت اقتصادي بحران په اړه اندېښنه خولې او ویلې دي چې دغه وضعیت د افغانستان کې ملیونونو خلکو ته تاوان رسولې ده په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې ادارې نمائندګۍ مشر الوا فلون د شنبه په ورځ یعنی پرون وویل چې ګڼ شمېر خلک د خپل ځان او کورنۍ لپاره د خوراکي موادو برابرولو په هدف د کابل په واټونو خپل شخصي توکي پلوري اوس مهال د کابل ښار په ګڼو سیمو کې خلکو د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره د کورونو د شخصي توکو پلورلو ته مخه کړې ده نوموړي زیاته کړې د کابل په سړکونو کې زړې خلک وینم چې شخصي وسایل پلوري تر څو خوراکي توکي چمتو کړي اقتصادي بحران جوړیږي او په ملیونونو افغانانو باندې ویجاړون کې اغیز لري هغوی د نړیوالې ټولنې ډیرو او بیړنیو مرستو ته ضرورت لري خاغلی فلون د دغه وضعیت دوام د اندېښنې وړ بللې ویلې دي چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک د نړیوالې ټولنې بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري تر دې مخکې د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلو چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته ضرورت لري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي چې د امریکا نه لیکلي ضمانت ترلاسه کړی دی چې په یوکرين د رغل لکبله په روسیې لګول شوی بندیزونه به د روسیې او ایران په تجارتي اړیکو کوم اغیز نه لري خغلی لاروف ویل د واشنگتن نه چې کوم ضمانتونه ترلاسه کړی دي هغه به د ایران په بوشهر اتومي دستګاه کې د مسکو د حالت ساتنه وي تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلو چې په یوکرين د رغل لکبله په روسیې لګول شوی بندیزونه د ایران د اتومي تړون د مذاکراتو سره هیڅ ربط نه لري واشنگتن تر دې دمه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف د دغو سرګندونو په اړه باندې سندي ویلي په داسې حال کې چې په یوکراین د روسیې د یرغل له کبله په امریکا کې د تیلو بیې دومره لوړې شوې دي چې له 2008 کال را په دې خوا یې ساری نه لیدل کېږي، او داسې اوازې ډېرې شوې چې امریکا ممکن د وینزویلا نه تیل وارد کړي، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې دا اوازې دروغ دي. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي په دې حکله په خبري کانفرنس کې وویل چې په اوس وخت کې په دې حکله فعالې خبرې نشته. د هند د کرناټکا په ایالت کې پرون علي محکمې په ټولګیو کې په حجاب د بندیز په پلوي پریکړه وکړه. سمون د مخ کې د دې ایالت حکومت پریکړه کړې و چې د خونځې او پوهنتونونو په ټولګیو کې په مسلمانې جنکۍ حجاب نه کوي. د هند په نورو ایالتونو کې په حجاب باندې کوم بندیز لګول شوی نه دی، خو ښایي د کرناټکا ایالت د علي محکمې دا پریکړه نورو ایالتونو کې هم دغه کار ته لاره هواره کړي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې ملګری ملتونه د روانې میلادي میاشتې په پای کې د افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د ټولولو لپاره یو نړیوال کانفرنس جوړوي. د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې که د افغانانو د بشري وضعیت د ښه کېدلو لپاره اقدام ونه سي، نو د مرستو کمیدل به د افغانانو په ژوند ډېرې ژورې اغیزې ولري. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي دفتر مرستیال رامز الکبارو ویلي چې افغانان د خوړو د مسؤلیت او خوارځاکۍ په برخو کې د یو بېساري ناورین سره مخ شوي دي. ښاغلي الکبارو ویلي چې د ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د روانې میلادي میاشتې مارچ په 18مه ملګري ملتونه، برتانیا، جرمني او قطر په ګډه د یو نړیوال کانفرنس د کوربتو بندوبست کړی دی. افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي دفتر مرستیال ویلي چې یوازې بشري مرستې په افغانستان کې د بشري اوسني او راتلونکي وضعیت د ښه کېدو لپاره کفایت نه کوي. خو ښاغلي الکبارو ویلي چې دا مهمه ده چې افغانان ژوندي پاتې شي او زیانمن شوو کسانو ته د نور زیان د رسېدو د مخنیوي لپاره د مرستو برابرول ضروري دي. د بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي د دفتر مرستیال د سې شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې د مرسته کوونکو هیوادو غوښتي چې افغانان سره دي په دې سخت وضعیت کې مرستې وکړي. هغه ویلي چې په تشه خېټه د راتلونکي لپاره اوږد مزل وهل ممکن نه دي. ښاغلي الکبارو په دې بیانیه کې ویلي چې افغانستان کې اوس مال 50% خلک په لازم اندازه خواړه نه خوري، چې دا شمېر په کورنیو کې د ښځو لپاره 30% ته رسیږي. هغه ویلي چې دا شمېر دومره لوړ دی چې ممکن څوک پرې باور ونه کړي. خو د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویلي چې تریخ واقعیت دا دی چې وضعیت همدغسې دی. ملګري ملتونه د برتانیا، جرمني او قطر سره د افغانستان د شری وضعیت پاره د دغه کانفرنس قربتو په داسې حال کې کوي چې نړۍ پر اوکراین د روسیې د فدراسیون د ارغل څخه د رامنځته شوي بشري داورین سره مخ شوي، او د ډیرو لویدیځو هیوادو پاملرنه د اوکراین د جګړې څخه تښتیدلو کډوالو ته اوړېدلې ده. د اقتصاد یو وسط ایسار ازي امریکا غږ اشاره لري سره په مرکه کې ویل چې پر روان په سدي کې افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو کمیدل ممکن په دغه هیواد کې بشري داورین لا پراخه کړي. ښاغلی رضایی وایي کسم پر روان ژمي کې نړیوالو مرستو د افغانانو اقتصادي وضعیت کېدو په برخه کې ډیر اغیزه نه لرله، خو بیا هم د دغه مرستو له امله افغانستان کې د نوري ژورتیا او کچا اوس کم شو.
با توجه به این که بحران جدید اوکراین به وقوع پیوست،
خغلی رضایی ویل دې ته په پاملرنه چې د اوکراین بحران رامنځته شوی، د دې احتمال شته چې د نړیوال ټولنې پاملرنه ختیځ اروپا ته واوړي، او د دې لپاره ممکن د نړیوال ټولنې او هغه هیوادو مرستې چې ژمنه یې کړې افغانستان سره کم شي. د دې لپاره دا د اختیار جدیدی چې په راتلونکي کال کې افغانان په هیواد کې د لوګي دی او نوې سپې مخشی
فرق شوه.
د اقتصاد یو بل استاد زهیر حلیمی وایي چې په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د دغه هیواد اقتصاد تر ډیره د نړیوال ټولنې په مرستو باندې متکی و، چې په دغه مرستو کې کموالی به د خلکو په ژوند مخامخ اغیز ولري. ښاغلی حلیمی ویل که چیرې دا بهیر همداسې دوام ومومي او طالبان په واقعي ډول د یو مشارکتي حکومت جوړېدو اراده څرګنده نه کړي، نړیوالې ټولنې مرستې به کمې شي، او په دې ډول چې اوس کېږي به دوام ونه کړي، چې د نه دوام په صورت صورت کې به د افغانستان بشري وضعیت لا د بحران په لور لاړ شي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین سره د مبارزې لپاره داسې په داسې حال کې پیل کړي چې د سري صلیب د نړیوالې کمیټې د افغانستان د دفتر رئیس الوا فیلون د خپل ټویټر په پاڼه د افغانانو د اقتصادي وضعیت پاکړه لیکلي چې افغانان خپلو کورنیو ته د خوړو د برابرولو لپاره د خپلو کورونو وسایل خرڅوي. هغه په افغانستان کې د اقتصادي ناورین د پراخېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا به د میلیونونو افغانانو پر ژوند ډېرې ناوړه اغېزې ولري.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د بنگلاديش، برما، عراق او لیبیا او سویلي افریقا په ګډون د څو برازمنو څخه دولس میرمنې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د سش کال د زړورو میرمنو جایزې وګټلې. دا پتیرو څو کلونه کلمړی ځل دی چې افغان میرمنې په دې جایزه کې شامل نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرو شپږو کلونو را پدې خوا د آی ډبلیو او سی په نوم د زړورو شوزو جایزه د نړۍ په کچه شوزو ته د دوی د خدماتو لپاره ورکوي. په دې حقله د امریکا ژغ خبریاله ژیلا نوري رپورت جوړ کړی دی چې ستاسو په ملي اورېدو ته راکرسو.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په یو ځانګړي مجازي مراسمو کې د نړۍ له ګډ ګډ څخه دولس میرمنو ته د دوی د خدمت لپاره د سږ کال د زړورتیا جایزې آنلاین وړاندې کړې. د امریکا لومړی میرمنې جل بایدن په خپل وینا کې د دغو میرمنو د خدمتونو ستاینه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه جایزې ګټونکو ته ورکړې.
هیڅ هیواد چې د خپل نیم نفوس سره ظلم کوي وده نه کوي. اولس مشر پوهیږي چې متحده ایالات باید د نړیوالې ټولنې مشري وکړي تر څو د فساد، بې عدالتۍ، تاوتریخوالي او د ښځو غږ د خاموش کولو مخه ونیسي. د رښتینې ډیموکراسۍ د غالب کېدو لپاره د ښځو له غږ پرته رښتینې سوله او خوښي نشته.
دا جایزه هر کال د سولې، عدالت، بشري حقوقو، جنسيتي برابرۍ او مساواتو لپاره د کارونو او فداکارۍ لپاره ورکول کیږي. نجلا منګوش د لیبیا د بهرنیو چارو وزیره او وکیله او د بشري حقوقو فعاله او د لیبیا لمړی شزینه د بهرنیو چارو وزیره ده. هغه د سولې او مدني ټولنې ته د خدمتونو لپاره د بهرنیو چارو وزارت د زړورتیا جایزه وګټله.
My voice echoes for all women.
زما غږ به ټول مېرمنو غږ ته ورسیږي. هغه څه وکړي چې سم وي، د یو بل د ملاتړ او د خپلو حقوقو د دفاع لپاره جرأت وکړي. مونږ پوهیږو چې په ټوله نړۍ کې ښځه په بیساري زړورتیا سره مبارزه کوي، ستونزمنې پرېکړې کوي او خطرناکې لارې غوره کوي. پوهیږي چې دوی په خطر کې دي، خو دوی په ټولنه کې د سخت بدلون لپاره مبارزه کوي.
لندا توماس گرینفیلد په ملګرو ملتونو کې د امریکا استاد د افغان ښځو د وضعیت په ګډون د ښځو پر وضعیت خبرې وکړې.
Stop thinking about
زنشم کولی په اوکراین کې د میندو په اړه فکر وکړم. هغه میندې چې په بمونه کې زیګونته اړ ایستل شوې دي، هغه میندې چې مجبورې دي چې خپل ماشومان یوازې د غنی ګړې په اورګاډو کې تیر کړي، هغه میندې چې د خپل کورنۍ ټولنې او د خپل هیواد د دفاع لپاره وسله پورته کړې ده، هیواد پریږدي. او بیا په افغانستان کې داسې ښځې او نجونې شته چې له لسیزو پرمختګ وروسته له ښوونځیو او دندو څخه ایستل شوې دي.
په تاسف سره دا یو حقیقت ده چې څنګه په دنیا کې نوې ناخوالې پیدا کیږي، نوې مشکلات پیدا کیږي، پخوانی زاړه کیږي او هغه ته توجه کم او ورکول کیږي. هغه وخت چې د امریکې متحده ایالاتو د افغانستان خپل اساکر وستل لدينا معلومه او څنګه نور د افغانستان مسله دومره اهمه نه ده. نو اوس د اوکراین مسله په دنیا کې مخته راغله، د افغانان په دې باندې پوسی څو نور هغه توجه سه د دنیا افغانستان ته ورکوله، د افغانستان خزو ته ورکوله، هغه نور دومره مهمه مسله نه ده دلته په بینلی اړخ کې.
د افغان میرمنو او انجولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا اميري هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه چې د زده کړو او کار کولو حق له لاسه ورکړی دی لنډي خبرې وکړي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. په اوکرين کې اوس ډېر کاروباري خلک خپل شخصي کارونه بدلوي او ورځنوي اړتیاو ته لومړیتوب ورکوي. دا کاروباریان اوس د جنگي تجهیزاتو په راکړه ورکړه ګټه کوي. د امریکا ژغ خبریالي راپور را لېږلې چې پښتو ژباړه یې تاسو اوري.
پر اوکرين د روسي لبري څخه زرګونه کیلومتره لري دا کلیسا چیرته چې اوکرايني او روسي عبادت کوونکي ګډ سره عبادت کوي 25 کال وړاندې د ورجینیا په کلیواله سیمه کې جوړه شوه.
We have come to worship God and
موږ د خدای عبادت لپاره راغلی یو. د اوکرين لانجه موږ زیات خپه کوي. همدا علت دی چې موږ تل یو بل د ورونو او خویندو په څیر ګڼو. هغه څه چې د روسیا او اوکرين ترمنځ روان دي هغه یقینا موږ ډیر خفه کوي.
د ورجینیا په ماونت کروفورد سیمه کې د کلیسا عبادت کوونکي د جنگ د سولې خاتمې لپاره دعا کوي او وایي چې اکثره خلک د کړکیچ پر ضد دي.
There are people that really want this war.
زنی خلک شته چې یقینا دا جګړه غواړي مګر اکثریت خلک نه غواړي. نو زه فکر نه کوم چې دې جګړې ته دې ارتیا ولیدل شي. زه فکر کوم چې په دې اختلافاتو د برلاسي د پاره ډېر لارې موجود دي. خو زنی خلک شته چې هغه دا جګړه غواړي او دغه ډول خلک په واک کې دي. نو ځکه دې جګړې مخه نشونیول کېدله.
د کلیسا کې عبادت کوونکو په ګډو ارزښتونو او میراثونو د ټینګار کولو په اړه خبرې کولې. هغه خلک چې مختلفه فاميلي سابقه لري د هغوی لپاره جګړه زیاته تخریبونکې ده.
زما مور روسۍ ده. په اوکرين کې زیږیدلې ما او زما میرمن د بلاروس ده. نو زه شخصا د دې درې وړو ملتونو غړې یم. لامدا علت دی چې زه خپل ځان د روسیې په وړاندې د جنگیدو په توګه نشم تصور کولای یا دا فکر نشم کولای چې روسان د اوکرين په وړاندې جګړه وکړي. همدا علت دی چې یو رښتونه عبادت کوونکې په توګه زه فکر کوم چې موږ ټول باید ټینګ ودرېږو. دا غو خلکو چې مرسته ته اړتیا لري دا غو سره لاس ورکو او یو سولیزه چاپیریال رامنځته کړو.
د روان کال د فبروري په 23مه روسي پر اوکران يرغل وکړ. لدی وخت تر اوسه په دې جګړه کې په زرګونه خلک وژل شوی او له 2.5 میلیونه څخه زیات خلک د خپل کورونو پرې خودلو ته اړ شوی دي. رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غک واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
قدرمن اوریدونکو په پېښور کې زرګونه افغان کډوال لا هم په کمپونه کې ژوند کوي او د اگست په 15مه د طالبانو لبیا واکمنه دوست خبرسته تازه راغلي کډوال هم په کمپونه کې اړول دي. په کمپونه کې د افغانانو ژوند څنګه دي؟ آیا د دوی سره مرسته او همکاري کیږي؟ په دې اړه مسکان نیازی له پېښور څخه راپور چلیږي.
د پېښور په کمپونو کې داسې کورنۍ هم شته چې له 13 سلويختو کلونو راسي په همدې یو ځای کې ژوند کوي. لسیزې تیرې شوې خو د ځینو کډوالو ژوند بدل نشو. د بیوزلۍ او بدبختۍ څخه د ژغورل کېدو په نیت دغه کورنۍ ګاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شوي. خو دوی د کلونو له تیرېدو وروسته لا هم د فقر تر سیوري لاندې ژوند کوي. د پېښور په کبابیان کم کې ګڼ شمېر افغان کډوالو له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ګلا جان د 20 کلونو راسه په دغه کم کې ژوند کوي.
تر اوسه پورې ما سره ځاني سمرسته نه ده شوې. په دې 20 کالو کې موږ چې پیلا کله راغلو او دلته را ماجر سره نو موږ ته یو څه تعداد د راشن ملاوي ده. نور مشکل یو د روزګار خیره خو عام خبره ده د ډیرو خلکو روزګار نشته. ولکه موږ اوس زیات د غربت سره مخ یو.
په دې کمپونو کې په یو کور کې دوه کورنۍ هم ژوند کوي چې پکې نوی کډوال شوی افغانان هم دي. دوی افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو وروسته د کاد نشوالي له کبله په خبر ته راکړه شوې دي. اما وسله مالی ستونزو کړيږي.
موږ مجبور نه ځا سره نو کارونه والدم. دلته د ورځې واته 100 روپۍ دی اړیدم. او مشکل هغه د قیمتین ده دغه سي. یو ټیم غوړی په 2.5 کیلو غوړی 500 روپۍ ته ختل. خو مشکل دا څه ده و وزاره وکون
خپل جین لر خپل دغه لرنده تا انګا ویلی دی او منځوی راغله ده
هغه را سره پروده یو دا زوم می دراغله دا وړه ویلې د دملې دوره غبندی کار نس کوي روزګار مجبورین نه لګیا دا وړه وړه بچی دی او کار کوي
په دې کمپونو کې مشت یو افغان د نوم د نخودلو په شرط ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا هم بلې اړوند ادارې لخوا د افغانانو څوک پښتنه نه دی کړې او نه هم مالی مرسته ورسره شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند د کډوالو د شکایتونو په اړه داسې وایي
دغه کلو کې زمونږ کومک دلته کې لکه څنګه ما ووی چې تعلیم او د صحت او نور داسې چې کله زلزلې یا سیلاب راشي یا نور داسې بارانونه وشي او د دې د کورونا چې متاثر شي بیا دې ته مونږ داسې شلټر مټیریل ورکوو. بعضی کلو کې لکه زینه هم مونږ پاخه کړي دي خو لکه دې کې دا دی چې دا ټیمپرری دي که نه نو په دې کې بعض اوقات بیا د حکومت طرف نه هم داسې تحفظات دي چې دا لکه ټیمپرری سیټلمنټس دي که نه نو دا دې کې زیات بیا کنسټرکشن نشي کولی.
په پا پاکستان کې د افغانانو لپاره اوس مهال 350 کمپونه شته چې درې سلوېخ یې په خیبر پختونخوا صوبه کې دي. په دې کمپونو کې څه ناسه اوه سلوېخ سلنه افغان کډوال ژوند کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د لوګر په ولایت کې روغتیایي چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې د ګوزان زیټ واکسین کمپاینونه په منظم شکل د یاد ولایت د ټولو ولسوالیو په لیرو او پرتو سیمو کې جماعت په جماعت ماشومانو ته تطبیقیږي. د تیر په پرتله اوس د خلکو لیوالتیا هم د واکسین په وړاندې زیاته سوې ده. نور حال زموږ د همکاري مریم صافی
په لوګر ولایت کې روغتیایي چارواکي خبر ورکوي چې په یاد ولایت کې د ګوزان ضد واکسین کمپاینونه په منظم ډول د یاد ولایت د ټولو ولسوالیو په لرو او پرتو سیمو کې جماعت په جماعت ماشومانو ته تطبیق کیږي او د تیر په پرتله اوس د خلکو لیوالتیا هم د واکسین په وړاندې زیاته شوې. د لوګر ولایت د عامې روغتیا ریاست سرپرست رئیس قدرت الله عادل وایي چې په لوګر ولایت کې د ګوزان ضد کمپاینونه په ښه ډول ماشومانو ته په لرو او پرتو سیمو کې وخت په وخت رسیږي او کومه ستونزه شتون نه لري چې کوم ماشوم له واکسین څخه بې برخې شي. ډاکټر عادل له امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر په شان اوس له کورنۍ سره کوم غلط ابهامات شتون نه لري چې له واکسین سره مخالفت وکړي ځکه اوس خلکو ته د پوهاوي په برخه کې ډیر کار شوی او دوی د ګوزان ضد واکسین په ګټو باندې پوهیږي.
خلک واکسین ته ډیر خوشاله وي. په خواستون ځوی خلکو مخالفت کوو چې ویلې به صدا واکسین صدا ستونزې لري او همدارنګه کېدای شي څه مشکل پیدا کی خو فعلاً خلک مخالفت نه کوي. اکثره ساحو ته په ښه ډاډه ډول کم مخکې متاثر چې ویلې ټولو کلیو بانډو ته خلک کمپاینران ښه رسیدګي کولی شي.
ډاکټر عادل زیاته کړه چې د واکسین په خط تطبیق کې د ریاست حج او اوقاف مرستې هم د ستایلو وړ دي. په لوګر ولایت کې د ارشاد حج او اوقاف ریاست رئیس مولوی فضل کریم احمد وویل چې دوی تل د ګوزان ضد واکسین په خط تطبیق کې له عامې روغتیا سره همکاري کوي او د جومات له ملا امامانو او خطیبانو څخه غوښتي چې د منبر له طریقه خلک د دې واکسین په ګټو باندې وپوهوي.
د پولیو واکسین تر رابطه باندې باید ووایو د صحت په دې برخه کې د صحت ریاست سره موږ همکاري کړې دي. هغه دا چې ټولو خطیبانو او د جماعتونو امامانو ته مو سپارښتنې کړې تر څو پورې خلک دعوت کړي چې د ټول صحي قوانین صحي اصول هغه مراعات کړي او د صحت له طرفه کومې سپارښتنې چې وي هغه مو په خپل وخت باندې د امامانو له طریق نه خلکو ته رسولې دي او خلکو ته مو توصیه کړې ده چې د صحت د اصولو مراعاتول هغه باید خپله دنده وبولي.
زرلشته چې بیا په لوګر ولایت کې ښوونکې ده او د څلورو ماشومانو مور هم ده وایي چې اوس کورنۍ خپل ماشومان واکسینوي ځکه په جمعتونو کې د واکسین په ګټو خلکو ته خبرې کیږي او هم د جمعه د لاؤډ سپیکر له لارې اعلان کیږي چې ماشومان باید جمعتونو ته راوستل شي او باید واکسین شي او دا له نورو کورنیو څخه هم غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
اول فضل خدای می فکر را رفع شده به خاطر که
اوس دی الله په فضل سره منفی فکرونه حل شوی زکه په جمعتونو کې اعلان کوي او خلکو ته دی واکسین په ګټو خبرې هم کوي ترسو کورنۍ خپل ماشومان جمعه تراولي او واکسین یې کړي زکه دا کوم نقصان دی دوی ماشومان ته نه لري بلکې ډېری ګټي لري زما هیله هم له نورو مایندو او کورنۍ څخه دا ده چې باید خپل ماشومان په وخت سره واکسین کړي ترسو ماشومان یې فلج نشي د یادولو وړ ده چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په لوګر ولایت کې د ګوزڼ ضد واکسین درې کمپاینه ترسره شوي چې دوه کمپاینه د 2022 کال په جنوري او فبروري میاشتو کې ترسره شوي دي. مریم صفای، امریکا غږ آشنا رادیو، غزنی.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس باید امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا سفیر جیفری دی لورنتس په ملګرو ملتونو کې د خاصو سیاسي چارو لپاره لوړ رتبه مشاور څرګنده کړه داعش یا آیسس او هغه څوک چې له دینه یې الهام اخیستی وي بدغونو حملو ته دوام ورکوي هر چیرې چې وي سره له دې دویه کوي دغه ډله کوشش کوي چې بشري ستونزې استثمار کړي او د بې وزلو نفوسو غړي استخداموي او افراطي کوي او په ملکیانو حمله کوي. امریکایي عسکرو په دې تازه وخت کې په سوریه کې د آیسس په خلاف عملیات وکړل چې په نتیجه کې د آیسس مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشی چې د امیر محمد سعید عبدالرحمن المولا یا په حاجی عبدالله باندې هم شهرت لري په نتیجه کې وژل شو. د عبدالله د مشرۍ لاندې په افغانستان کې د آیسس خراسان څنګه ته مادی امرسته برابروي چې د حامد کرزی په بین المللي هوایي ډګر باندې د بدغونی حمله مسؤولو چې څه باندې 130 ملکیان او 13 امریکایي عسکر پکې وژل شوي. د آیسس د بې رحمي قیمت د بیگونا لسګونو زرو ماشومانو په شمول د څه باندې 40 زره خارجي ادبا ادا کوي چې اوس د بې ځای شوو کسانو په کمپنیو کې اوسیږي چې دا یوه تراژیدي ده. سفیر د لونتس سویلې دغه وضع د منلو وړ نه ده او یوه بشري او د بشري حقوقو او نتی ستونزه ده. امریکا خپل ادبا بیرته وطن ته راولي او په نورو هیوادونو باندې غږ کوي چې دې ته ورته اقدام وکړي. سفیر دی لورنتس خبرداری ورکړ چې دوامداره تمویل کول به د ترورستان لپاره د ژوند کولو وینه وي. موږ باید خپل کوششونه قوي کړو چې د ترورستي سرمایدارانو او مالی آسان کوونکو پسې ولاړ شو او د مهمو منابعو بهیرونه ناکام کړو چې په بې وزلو حدودو کې د کمزوري سامون کې څارنه استثماروي. امریکا په خاصه توګه د افریقا په سیمو کې د تروریزم مخ په زیاتېدونکي ګواښ په باره کې اندېښمنه ده. آیسس او د دې څانګې او شبکې د درستې افریقا په سیمو کې زیاتې شوې دي او په اوږدو خود کېدونکو جنګونو کې افراطي مفکوره پیوند کړې ده. دوی ته نوي بدلونه او وژنه برابروي. د لویدیځې افریقا آیسس د عراق او سوریې نه بهر د آیسس هیوه د ډیرو وژونکو څانګو نه وده کړې ده. امریکا د افریقایي انډیوالانو سره د تروریزم ضد پروګرامونو په باره کې په ګډه کار کوي. دا مهمه ده چې بین المللي ټولنه د تروریستي ډلو لپاره چې په دې کې هغه ډلې شامل دي چې په افغانستان کې د پټیدو مرکزونه رد کړي دي. په داسې حال کې جمهور رئیس بایدن ټینګار کړی دی موږ به طالبان د خپلې ژمنې مسؤول وګڼو چې هیڅ تروریسته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نه امریکا یا د دې متحدین وګواخي. سفیر د لورنتس اول د خې حکومت ولې د قانون د حاکمیت د حساب کتاب ورکول او جامع دیموکراسي او د بشري حقوقو لپاره احترام په نړیواله ساته پیاوړي کول هغه شرایط او شکایتونه کموي چې د افراطیت او تروریزم موجب کیږي چې په استخدامولو کې ورنه کار اخلي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.